درنو دوستانو ستړي مشي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره او چا وایي هر میاشت افغانستان کې تر 1550 پورې کسان د ماینونو او ناچاو د موادو د چاودنو لاملا وژل کیږي او یا هم ټپي کیږي. وچا تیر شپه پر اکسپان دا هم ویل چې د افغانستان له 401 ولسوالیو 2/3 برخه لا هم پر ماینونو او ناچاو د موادو ککړې دي. وچا د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ د پروګرام د معلوماتو پر بنسټ څرګنده کړي چې اوسمهال افغانستان کې شاوخوا 3.5 لکه کسان هغه سیمو کې ژوند کوي چې په یو کیلومتري کې سیمې پر ماینونو او ناچاو د موادو ککړې دي. د ماین پاکۍ د موسسو چارواکي وایي چې د طالبانو د بیا واکمنۍ راهیسې له دوی سره نړیوالې مرستې کمې شوې دي. د طالبانو امنیتي غونډه د دوی د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقالی لګډون پرته تر سره شو. د طالبانو امنیتي او تصفیهوي کمیسون په اکسپان لیکلی چې د امنیتي او تصفیهوي چارو مرکزی کمیسون مسول او د ملي دفاع سرپرست وزیر مولوی یعقوب مجاهد په مشهی کندهار کې غونډه وشوه چې په دې غونډه کې د کورنیو چارو د وزارت پاستازیتوب د دې وزارت مرستیال ملا محمد ابراهیم صدر او د مشرتابه د دفتر استازي مولوی نذیر احمد ناصر او د کندهار والی ملا محمد شیرین خون په شمول د کمیسون یو شمیر غړو ګډون کړی وو. د طالبانو د امنیتي او تصفیهوي چارو د کمیسون په وینا غونډه د پنځشنبه په ورځ د امنیتي چارو د لا پیاوړتیا په هدف شوې ده. په بغلان ولایت کې په یو ترافیکی پیښه کې نږدې 40 کسان ټپیان شوې. د طالبانو تر واک لاندې بختر خبري اژانس د بغلان د امنیتي چارواکو په وینا خبر ورکړ چې دا پیښه د دې ولایت د خنجان ولسوالۍ د پولي ملخان په سیمه کې دا یو 1580 ډوله مسافرودون کې موټر د چپکېدو لامل رامنځته شوې ده. د چارواکو خبره په ټپیانو کې درې ماشومان، څلور خزی او 12 نارینه شامل دي. ټپیان د درملل لپاره روغتون ته انتقال شوې دي. پولیس وایي چې د پاکستان په شمال لویدیځ کې په اعظم ورسک کې نن د جمعه د ننه چاودنه کې د جمعیت علما اسلام یو مشر سخت ټپي شوی. جنوبي وزیرستان کې رویټرز اجانس د پولیسو د مشر اسف بهادر په وینا خبر ورکړی چې د چاودنه کې د جمعیت علما اسلام فضل رحمان ډلی سیمیز مشر عبدالله ندیم سخت ټپي شوی او دوه تنه ماشومان هم د چاودن لامل ټپیان شوي دي. پاکستان کې په وروستیو میاشتو کې د نامنیو پیښې زیاتې شوي. نږدې دوه اونۍ مخکې په کوړه خټک کې د مدرسې د ننه د جمعې په ورځ په ودنکی د جمعیت علما اسلام سمیع الحق د مشر حامد الحق له شپږ نورو سره یو ځای د یو ځان مرګ برید لامل و وشل شو. د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو یو شمیر ډیپلوماټانو خبرداري ورکړی چې د ایران لوري د خلکو نیول او په بهر کې وژل زیات شوی. رویټرز اژانس څرګندوي چې د برتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیرانو د پنځشنبه په ورځ دا خبرداري په هغه مسوده کې ورکړی چې د اژانس ترلاسه کړی. جی و په یو بیان کې ویلي دي چې تهران په منځني ختیځ کې د بې ثباتۍ اصلي سرچینه ده او په ورته وخت کې دغه هیوادونو له ایران نه غوښتي چې د اټومي پروګرام په تړاو دې خبرو ته مخه کړي. دا مسوده پرون وړاندې شو او دا ښکاري چې د نن ورځې په وروستیو کې به د جیو د بهرنیو چارو وزیرانو لوري تصویب شي. د اوکراین پاوز نن وویل چې تیر شپې د روسیې له هغه وبشترون الوتکو چې پر اوکراین برید کړی او شپاړس نسکوري کړي. د اوکراین په شمال ختیځ کې د خارکیف والی ویل د دې الوتکو د برید لامل په خارکیف کې وتنه او د خار په لمنو کې ومیرمن ټپي شوي. نوموړي په ټلګرام دا هم لیکلی چې له خاره بهر د دې بریدونو لامل په یو روغتون کې اور لګیدلی دی. او یو روسی وګړی په اوکراین کې د جنگی جرمونو په تور په فنلند کې مجرم وپیژندل شو. د فنلند په پلازمینه هلسنګي کې وی محکمې 38 کلن وسلاو توردن په 2014 کال کې د اوکراین په ختیځ کې په څلورو مواردو کې په جنگی جنایتونو محکوم کړ. د روسیې د 22 اوکراینی سرتیرو د وژلو او څلور نورو د ټپي کېدو په پیښو کې په لاس لرلو محاکمه شو. وروسته له هغه چې دا کس په 2023 کال جولای کې په فنلند کې ونیول شو، اوکراینی چارواکو د هغه د ورسپارلو غوښتنه وکړه خو د فنلند سترې محکمې دا غوښتنه رد کړه.
دوستانو سلامونه او ښې چارې. هیله ده چې هر چیرې روغ جوړ وسی. خبرونه مل ازادي راډیو نو واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه زموږ پر ویب پاڼه ازادي راډیو .com هم پیدا کړئ. همدارنګه که واتس اپ لري دی واتس اپ چینل دی ازادي راډیو مندل او تعقیبولی شئ چې هلته هم دا او نور خبرونه مندل کیږي. د دې خبرونه زیاته برخه دی ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې چې یو کلتوري فرهنګي راډیوي مجله ده، خو په سر کې څو ریپورټونه لرو. لومړنی ریپورت به دار واخلو چې یو شمیر دی روغتیا ادارو په ځنګړې توګه دی روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړې ده چې په افغانستان کې په داسې حال کې چې روغتیایي ستونزې په زیاتېدو دي، د امریکا د متحده ایالاتو د مرستو د کمیدو له کبله یوازې په تیرې و میاشت کې څو روغتیایي کلینیکونه تړل شوي دي. په دې اړه پام وکړئ د ازادي راډیو د خبریالي ریپورت.
د افغانستان د روغتیایي سکتور پر وړاندې د مخ پر زیاتېدونکو ننګونو او د سلګونو روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو په دوام د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او او نړیوال روغتیایي کلسټر وایي چې په افغانستان کې په تېرې یوه اونۍ کې 24 روغتیایي مرکزونه تړل شوي یا یې فعالیتونه ځنډول شوي دي. د سازمانونو د پنجشنبې په ورځ د مارچ په 14 په یو ګډ راپور کې ویلي چې دا مرکزونه د امریکا د بهرنیو مرستو د بندېدو له امله د افغانستان په 26 ولایتونو کې تړل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د خپل دوهمې دورې د ولسمشرۍ له پیل سره سم د امریکا بهرنۍ مرستې د څېړل کېدو په موخه وځنډولې، ځکه د ده په وینا د مرستو په ډېریو مواردو کې د امریکا له ارزښتونو او ملي ګټو سره سمون نه درلود. په دې راپور کې چې د ریلیف ویبسایټ خپور کړی او د روانې میاشتې د مارچ له 4 څخه تر 11 نیټې ته یې پوښښ ورکړی، راغلي چې افغانستان کې د تیرو دوو اونیو په ترڅ کې د تړل شویو روغتیایي مرکزونو یا هغه چې فعالیتونه یې ځنډول شوي شمېر 191 ته رسېدلی دی. ډبلیو ایچ او او نړیوال روغتیایي کلسټر وایي چې په دې سره 1.1 میلیون کسان په ځانګړي ډول زیانګالي له مهمو روغتیایي خدمتونو بې برخې شوي دي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي وایي چې دولتي روغتیایي مرکزونه نه یوازې دا چې تړل شوي، بلکې هغه چې لا هم فعال دي سم خدمتونه نشي وړاندې کولای. سناولات چې د لغمان ولایت د علي نګار ولسوالۍ اوسیدونکی دی، د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
زما مور تېره ورځ ناروغه وه، د وینې فشار لوړ وو، نو هر دولتي کلینک ته چې به مو وړه نه ورته انجکشن ورکوو او همدارنګه فشار هم ورته آن نه چک کوو. نو په همدې اساس باندې ما غوښتل چې یو کلینک ته داخل ننوزم چې څه کیسه ده. نو هلته چې دوی وویل چې نه ډاکتران شته نه نرسان شته، نو غوره دا ده چې باید یو شخصي کلینک ته لاړ شي.
انیسا فضل چې د ننګرهار د اچین ولسوالۍ اوسیدونکې ده وایي:
په ننګرهار کې صحي روغتونونه بند شوي او ځینې موسسات بند شوي دي، نو که چېرته دا صحي روغتونونه بند شي نو افغانستان خلک ډېر غریب دي، ډېر ستونزو سره مخ کېږي. مونږ خپله هم یو یا نور، نو اکثرا چې دی دې مرکزونو ته ځي او خپله دوایي اخلي، ځکه اقتصادي مشکلات په افغانستان کې ډېر زیات دي.
دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د مارچ په 6 یادو سازمانونو راپور ورکړی و چې د 2015 کال په فبروري میاشت کې د امریکا د مرستو د بشپړ بندېدو له امله په 15 ولایتونو کې 168 روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي. دغو سازمانونو د 2014 کال د فبروري د 15 او د مارچ د 3 د خبرو شویو راپورونو له مخې د امریکا د بهرنیو مرستو د بندېدو له امله نږدې 1510 روغتیایي مرکزونه تړل شوي چې 4 میلیونه کسان یې اغیزمن کړي دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان نظر واخلو، خو هغه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. روغتیایي خدماتو ته د عامو خلکو د نه لاسرسي د روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا مخکې ویلي و چې په 2015 کال کې به شاوخوا 4.3 میلیونه افغانان بیړنیو روغتیایي خدمتونو ته اړتیا ولري، خو یوازې 9.3 میلیونه کسان به لازمې مرستې ترلاسه کړي. دغه شان د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت هم ویلي چې د افغانستان د ولسوالیو 72% اوسیدونکي روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري، او له 400 ولسوالیو څخه یوازې 93 ولسوالیو کې روغتیایي مرکزونه شتون لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادي راډیو.
د چین، روسیا او ایران استازو په پیکینګ کې نن د درې اړخیزې غونډې په پای کې پر ایران د واشنگټن د بندیزونو د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه او ټینګار یې وکړ چې د ایران د اټومي تړون په باره کې د بېلابېلې خواوې بیا خبرې وکړي. جزئیات په دې رپورټ کې.
په پیکینګ کې نن د کوربه هیواد روسیې او ایران استازو له درې اړخیزې غونډې وروسته پر تهران د واشنگټن بندیزونه یو اړخیز او غیر قانوني وبلل. په دې غونډه کې د چین د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ما جاو شو، د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف او د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر کاظم غریب آبادی برخه اخیستې وه. د ایران د اټومي پروګرام موضوع ته په دې وروستیو ورځو کې توجه وروسته تر دې زیاته شوې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې هغه تهران ته یو لیک لیږلی چې د اټومي خبرو اترو د بیا پیلولو غوښتنه یې پکې کړې ده او که ایران انکار وکړي نو د احتمالي پوځي اقدام خبرداری ورکوي. په پیکینګ کې تر نننۍ غونډې وروسته د چین د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وویل چې دوی د اټومي مسلې او د بندیزونو د لرې کولو په اړه بحث وکړ او ټولو پر ایران د یو اړخیزو لګول شویو بندیزونو د پای ته رسولو پر اړتیا ټینګار کاوه. ما جایو شو زیاته کړه چې ټول لوري باید د اوسنی وضعیت د اصلي علتونو د له منځه وړلو لپاره کار وکړي او د بندیزونو، فشارونو او د ځواک د کارولو له ګواښونو لاس واخلي. په وروستیو کلونو کې د تهران او ماسکو اړیکې له چین سره ښه سوي دي. روانه اونۍ دغه درویو هیوادونو په منځني ختیځ کې د خپل ځواک د ښودلو لپاره د هرمز ستراتیژیک تنګې ته څیرمه د عمان په خلیج کې سمندري تمرینات ترسره کړل. د دوشنبې په ورځ د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی په اکسپانه کې وویل چې دوی به تر فشار لاندې خبرو ته سر ټیټ نه کړي. د امریکا د متحد ایالاتونو جمهور رئیس د خپلې ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې له هغه تړون څخه بهر شو چې د بندیزونو د کمولو په بدل کې له ایران سره لاسلیک شوی و او پکې راغلی و چې یورانیم به له بې مناسبې اندازې زیات نه غني کوي. ټرمپ ویلي چې دا تړون دومره قوي نه و چې د ایران د اټومي وسلو د ترلاسه کولو مخه ونیسي. چین وایي چې د پیکینګ درې اړخیزه نننۍ غونډه د دې لپاره جوړه شوې وه چې اړیکې پیاوړې شي، همژغي زیات شي او د ایران د اټومي مسلې په اړه خبرې او مذاکرات ژر تر ژره پیل شي.
د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور
احمد شیبریم هر کله مو کوم. په دې خبرونه کې د ماشومان لپاره یو پښتو کیسه د فرانسې په یو مهم انسټیټیوټ کې ننداري ته وړاندې شو. د دې کیسې لیکوال ګل بلوچ مراشه خواله.
دوی بحث دا و چې یو قصه کیسه تخیل زیات دی، کیسه کې بلې کیسه ده.
په کندهار کې د احمد شاه بابا د کور در غېدو چارې تقریبا بشپړې شوې. تاریخ پوه پښتون زوی
د لومړنۍ زیدي چې افغانان یې په خپل جوړي او په معیاري ډول یې جوړي او هغه څه چې په تاریخي ودانۍ کې کار شوی دي هغه څه یې مستثاتې دي.
د بارکوال میاخیل لنډه کیسه لرو.
د سترګو پرب کې د لیورونو د کوټې غسل خانې ته وړون کې د اوبو ډک بالټۍ کښېښو او په منډه
او نصرت ارمان د خپل نوي ناول کیسه راته کوي.
په دې ناول کې د لویو چارواکو د خیانتونو، د فسادونو، رسوایۍ، د غچ اخیستنې جذبات دي پکې چې څنګه عدالت پلی
یو پښتو کیسه چې د ماشومانو لپاره لیکل شوې ده په فرانسوي ژبه ژباړل شوې ده او د فرانسې په ختیځ کې د ستراسبورګ د موسیقي د لرغوني مهم انسټیټیوټ له لوري نندارې ته وړاندې شوې ده. دا کیسه ځوان کیسه لیکوال ګل بلوچ لیکلې ده. د دې کیسې نوم په پښتو کې بوم او سوریا دی او په فرانسوي ژبه د سوریا کوچنۍ نجلۍ چې غواړي پوه شي په نوم خپره شوې ده. د بوم او سوریا کیسه د فبروري په 25مه د ستراسبورګ د موسیقي د انسټیټیوټ له لوري په یو ورځ دوه ځلې نندارې ته وړاندې شوه. یو پلا د ماسپښین مهال د زده کوونکو لپاره او بیا ماښام د عامو خلکو لپاره. دا کیسه د نندارې پر مهال لومړی په پښتو ویل کېده.
او ته څنګه
روس دا کیسه په فرانسوي ژبه ژباړل کېده.
Il a voulu voler haut dans le ciel. Un jour,